لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. قدرمنو په دې او ساته خبرونه کې به واوري چې د امریکا پولیسو په نیویارک ښار کې په بمی چاودنې تورن افغان نیولی او افغان حکومت وایي چې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هرکلی کوي. نور موضوعات او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. د کابل ښار کمپنۍ په ساحه کې د تیلو یو ټانک اور اخیستی. د پاکستان صدر اعظم وایي حکومت یې په عزت او امنیت کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت په لیبیا کې د خپلو دوو وګړو د برنته کېدو خبر ورکړی. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار کمپنۍ په ساحه کې د تیلو یو ټانک اور اخیستی. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار شوې ده. تر اوسه د دغې اور لګیدنې لامل نه دی معلوم، خو ویل کیږي چې سیمې ته د اور وژنې کارکوونکي تللي او اور تر یوه حده کنټرول شوی. د افغانستان حکومت نړیوالو سازمانونو ته چې د دې هیواد د انرژۍ په سکتور کې پانګونه کوي هرکلی کړی. په متحده عرب امارات کې د افغانستان د انرژۍ د سکتور په اړه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یو ایس ایډ په ملاتړ جوړه شوې وه، د منځنۍ آسیا، اروپایي هیوادونو او امریکا د لږ تر لږه 200 شرکتونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان حکومت د نړیوالو سازمانونو استازو ته بلنه ورکړې چې د دې هیواد د انرژۍ پر منابعو پانګونه وکړي. د امریکا پوز پرون ومنله چې په اورزګان کې د یک شنبه په ورځ دوه هوایي حمله کړې دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د ساتنې د کنډک قومندان سمنوال رحیم الله خان پرون ازادي راډیو ته ویلي چې امریکایي ځواکونو د پولیسو پر یوې پوستې بمبارد کړی او اته پولیسې وژلې دي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان مایکل لوهرن ویلي چې د دوی ځواکونو پر هغو کسانو بمبار کړی چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. مایکل ویلي چې تر دې زیات معلومات نشي تاییدولی. د نیویارک پولیسو یو افغانی ول اصله امریکایي وګړی احمد خان رحیمی په منهاتن سیمه کې د ورسی بمی چاودنې په تور نیولی. د پولیسو په وینا د منهاتن په چلسی سیمه کې د شنبه په شپه د کورنیو بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د نیویارک ښار د پولیسو مشر جیمز اونیل خبرې لانو ته وویل
Today our efforts were successful.
نن ورځ زمونږ هڅې بریالۍ وې. د خپل زړورو پولیسو څخه مننه کوو چې د احمد خان رحیمی په نوم خطرناک کس یې نیولې ده. په دې پیښه کې زمونږ دوه پولیس افسران زخمیان شوي دي او هیله لرم چې ډیر ژر به روغ شي.
د پولیسو په وینا مشکوک احمد خان رحیمی 28 کلن دی. په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی. د شنبه په ورځ د امریکا په نیو جرسی کې بمی چاودنه وشوه. احمد خان رحیمی په دې پیښه کې هم د پولیسو تر شک لاندې دی، خو د دواړو پیښو تر منځ ارتباط لا نه دی تایید شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 6.5 پوله، زیرنی تومن 13 افغانۍ 6.5 پوله او زر پاکستاني کلداري 6.28 افغانۍ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې په عزت او امنیت کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د شریف په وینا پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغانانو له سخاوته ډک کور دی، خو هیله یې څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به د افغانانو د ستنولو او بیا میشتولو لپاره هڅې زیاتې کړې. شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه غونډې ته وویل، د نړیوالو مرستو له کمېدو سره هم د افغانانو لپاره د پاکستان سخاوت نه دی کم شوی. نواز شریف ویل متحدو له محدودو منابعو سره پاکستانیانو خپل کورونه او زړونه د افغانانو لپاره پرانیستي دي. د نواز شریف په وینا اوسمهال په دې هیواد کې 2.5 میلیون افغانان اوسي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په لیبیا کې د خپلو دوه وګړو د برمدکېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان ویلي د پیښې په څېړنه لګیا دی. د ایتالیا خبری رسنۍ د لیبیا په جنوبي ښار کې د والي په وینا ویلي چې دواړه ایټالویان او یو کاناډایي وګړی له تونس سره د دې هیواد په سرحدي سیمو کې تښتول شوي دي. رپورټونه وایي چې دواړو ایټالویانو د سیمې د هوایي ډګر د رغونې په پروژه کې چې کار یې یوې ایټالوي کمپنۍ د سپارل شوی وو کار کول. د ایران ولسمشر حسن روحانی کیوبا ته د سفر پر مهال خپل کیوبایی سیال او د هغه لمشر ورور سره وکتل. روحانی پرون له پخوانی ولسمشر نوی کلن فیدل کاسترو سره کیناست او خبرې ورسره وکړې. روحانی د فیدل کاسترو له ورور راول کاسترو سره چې په 2006 میلادي کال کې د کیوبا ولسمشر سو هم وکتل. حسن روحانی کیوبا ته له سفر مخکې د ناپیلو هیوادونو په مشریزه کې د ګډون لپاره وینزویلا تکللی وو او تمه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ شي. او شمالي کوریا اعلان کړی چې د یو نوي راکټ د انجن ازموینه یې په بریالیتوب ترسره کړه او فضا ته د یو سټلایټ د توغولو لپاره تیاری نیسي. د دې راکټ د ازموینې خبر نن د کیوبا دولتي خبري اژانس ورکړ. په خبر کې ویل شوي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چارواکو ته دنده سپارلې چې فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره تیاری هم ژر تر ژره بشپړې کړي. ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو حکومتونو په وار وار د پوینګ یانګ راکټي ازموینې او اټومي پروګرام غندلای، خو په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد لګول شوو بندیزونو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. د رواني سپتمبر میاشتې په پیل کې شمالي کوریا د لومړي ځل لپاره خپله تر ټولو ستره اټومي ازموینه وکړه. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به ووري چې د امریکا د نیویارک ښار پولیسو پرون هغه افغان الاصله امریکایي ونی و چې په دې خار کې په بمی چودنو تورن دی. د هغه 14 کلن افغان ماشون د مړینې له کیسې به هم خبر شي چې له فرانسې څخه برتانیا ته د تلو په هڅه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د شینوارو یو شمیر قومي مشران وایي محلي پولیسو د ننګرهار ولایت په سیمو کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله وظیفه په سم ډول نه ده ترسره کړې. په بلوچستان ایالت کې د پښتنو ملت پالو سیاسي مشران وایي ک پاکستان غواړي په افغانستان کې سمدستي سوله راتلای شي.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي، کدا روغه ک په درې میاشتو موږ نو که ز پاکستان پرېږدم پراره پک ماسي.
په نیو منړۍ 19 پروګرام کې د هغو میرمنو د زړه خواله اوري چې میړونو یې بیا ودونه کړي او د دوی ژوند ورتريخ کړي.
سړی مې پلاسه وکړه، ما تکلیف د عصبي پیدا سو. کور کې بچی ناستم، نه به خوب راتلاته، نه به مې لاس کار تاته، او فکر کې به هم دا کار به مې یاده وتلی.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. آیا تاسو ستاسو ماشومان یا خویندې ورونه هم د مهاجرت په اوسنۍ لړۍ کې د نامعلوم برخلیک پر لور بهر ته تللی دي؟ د هغو ژوند څنګه دی او تاسو د هغو له تلو خوشحاله یې که خپه؟ که په دې اړه نظر یا کومه خاطره لري نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم د خبرونې راپورونو ته ورځو. د نیویارک پولیسو پرون یو افغان الاصله امریکایي په دې ښار کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور ونیو. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې د شنبې په شپه په بمې چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شول. پولیسو د احمد خان رحمی په نوم یو 28 کلن سړی نیولی چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته تللی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د امریکا د پولیسو په وینا احمد خان رحمی له پولیسو سره په نښته کې زخمی شوی او په توقیف کې دی. په هغو رپورټونو کې چې پر انټرنیټ خپاره شوي لیدل کېږي چې د احمد رحمی لاس زخمی دی او پولیسو په امبولانس کې اچولی دی. د نیوجرسي ایالت په لندن ښارګوټي کې د پولیسو او احمد خان رحمی ترمنځ په نښته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. د نیوجرسي ایالت د الزابت ښار چې لندن سیمه پکې ده والی کریس بولواج پرون د امریکا سینن تلویزیون ته وویل چې هغه له پولیسو سره د ځهم تبادله کړې دي. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې تر 14 مخ کې په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم په سی سایت پارک کې 14 وشوه. د الیزابت ښار د والی په وینا شای دواړه پیښې ارتباط ولري خو په اړه یې څېړنې روانې دي. امریکایي چارواکي دواړه پیښې له تروریزم سره په ارتباط کې ګڼي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون د پیښې په اړه خبري غونډې ته وویل:
Based on the information we have now, we have every reason to believe this was an act of terror.
دا هغه معلومات پر اساس چې موږ وستو ټول دلایل ست چې دا یو تروریستي عمل وګڼو. موږ به ورسته جزئیات ترلاسه کړو د چرونو وشت پړاو په مخ کې پروته. خو موږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو خبري غونډه کې ډاډ ورکړ چې د دې یو د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی به دواړه پیښې په جدیت وڅېړي. ما دا وضعیت له نږدې څارلی او له خپلو همکارانو مې معلومات ترلاسه کړي. د اف بی آی مشر بیا هم معلومات راکړل. څېړنې په چټکۍ روانې دي. د نورو جزئیاتو موندل د اف بی آی او د قانون د حاکمیت د ځانګړو ځواکونو کار ګڼم، نو هغوی ته به پرېږدم چې خپل معلومات بشپړ او راسره شریک کړي. رپورټونه وایي چې د احمد خان رحمی کورنۍ په نیوجرسي کې د سرو کړو چرګانو یو رستورانت لري، خو دا یې غړی نه دی. د هغه پلار محمد رحمی ویلي چې د امریکا پولیسو په 2003 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د دوی د رستورانت د کار ساعتونه ورکم کړي. د رپورټونو په حواله د احمد خان رحمی کورنۍ په 2018 میلادي کال کې له پولیسو شکایت کړی و چې رستورانت یې د دې لپاره تر څارنې لاندې کړی چې دوی مسلمانان دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره به د احمد خان رحمی په اړه د څېړنو تر بشپړېدو وروسته د هغه هیواد عدلي او قضایي ادارو ته معلومات ورکړي څو د هغه برخلیک وټاکل شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په دې ورستیو کې په برتانوي رسنیو کې د هغه 14 کلن افغان ماشوم مرګ انتقادونه راپورته کړي چې هڅه یې کوله کالی بندر ته نږدې پر لوی لارې یوې لارې ته پورته شي او ځان برتانیا ته ورسوي. دا لارې نوموړی لارې ته د پورته کېدو پر مهال پر سړک وغورځېد او موټر وواهه چې وروسته بیا مړ شو. په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی اجمل اند اوروي.
یو وایي شاید د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د جمعې د ورځې سهار وختي د 14 کلن افغان سلمکی هڅه کوله چې هغه لارې ته په غلا ورپورته شي چې بندر ته پر رارسېدو یو څه وروشوي وه. یو بل افغان ماشوم له نوموړي سره لارې ته په پورته کېدو کې مرسته کوله، خو نوموړي پر روانې لارې ځان ټیک نه شو کړی، پر سړک وغورځېد چې یو بل موټر وواهه وی واشه. په کالی بندر کې هم مرستندویه ټولنې ویلي دا دې بندر ته نږدې په دې کال کې 13 پیښه ده او د ماشومانو د مرګ 3 هغه ده. ویل کېږي چې دا دې هلک ورور په برتانیا کې و او هغه حق درلود چې برتانیې ته په قانوني توګه هم سفر وکړي. دا دې کار لپاره هغه غوښتنلیک هم څو میاشتې مخکې سپارلی و، خو د چارواکو لخوا د ده د غوښتنلیک ورو پروسی د دې تنکي ځوان حوصله تمامه او د خپل ژوند په بیه په غیر قانوني توګه د اوښتو هڅه وکړه. په کالی بندر کې د کډوالو په کم کې وی رضاکار مرستندویه کارکوونکي جی ایس ای ګن چې دا هلک پیشنده ویلي، موږ هڅه کوو چې دوی د داسې خطرونو له عواقبو خبر کړو، خو کډوال پرې غوږونه کڼوي. دوی ډیر ستړي دي او غواړي خپلو کورنیو سره چې یوازې 1.5 میله خوا په برتانیا کې دي یو ځای شي. ایګن ویلی دا هلک چې د پیخي قرباني شوی د 15 میاشتو راهیسې د کم کې و مینناک هلک او له ملګرو سره فوټبال کوو موسیقي اوریده هغه وی ډیر کله ویلی د سر برتانیې ته رسیدو او هلته د خونځي د پیلولو په اړه خبرې کولې دا کډوالو سره د مرستې ادارې د سروې لمخې د کالې په نوم د فرانسې په سرحدي سیمه کې په دې کم کې 920 سرپرست ماشومان شته چې په زړو خیمو او د لرګیو په جونګړو کې اوسیږي دا د ادارې په وینا د دې ماشومانو ډیر په برتانیې کې د کورنۍ غړي لري او د یو شمیر عمرونه یې ان اته کال دي دا د دې ماشومانو ډیر هر ونه څو سلې په غلا برتانیې ته د وختو هڅه کوي دا برتانیا د کارګر ګوند یو سیاستوال الف ډوبز وای د دې ماشوم د مرګ خبر ټکان ورکړي ډوبز د دې کال په فایل کې د برتانیا حکومت وه هڅه وچی یو شمیر به سرپرست ماشومان ته د پناه ورکولو لایحه تصویب کړي خو تر اوسه د دې تصویب شوې لایحه لمخې هیڅ ماشوم لا کالې کم څخه برتانیې ته په قانوني توګه نه دی وخته الف ډوبز وای حکومت باید د هغه ماشومان د پیښندلو پروسه چټک کړي چې په برتانیا کې لخپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو حق لري او همدارنګه هغه ماشومان چې د پناه ورکولو مستحق دي باید ضرور پیښندل شي د کال په کم کې مرستندوی کارکونکو ایګن ویلی حتی هغه کسان چې په هیګي دوی برتانیې ته د تلو قانوني دوسیه سپارلې پر لپسې پناه قانونه توګه برتانیې ته د وختو خطر پر غاړه اخلي د دې په وینا کډوال ماشومان پر خپل دوسیو کم باور لري چې کامیاب وي شي ځکه سیستم سم کار نه کوي او پروسه ډیره ورو پر مخ سي
د هغه ماشوم د هغه څوار لاس کلن ماشوم د ژوند کیسه مو واورېده چې له فرانسې څخه برتانیې ته د تلو په هڅه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ قدر مون اوریدونکو هیر مون شي چې د دې ماشوم او د خپل عزیزانو او دوستانو د هغه ماشومانو د برخلیک په اړه چې د مهاجرت پورستۍ څپه کې لویدی زه هیوادونو ته تللی دي خپل نظر د افغان بی سیم په 93 شمیره اس ام اس کړی او په همدې خبرونه کې لوریدونکو سره شریک کړی ورزو نور موضوعاتو ته په ننګرهار کې د شینوارو یو شمیر قومي مشران وایي په دې سیمو کې محلي پولیسو خپل مسؤلیت سرته نه دی رسولی د دوی په وینا د هغو سیمو امنیت سم نه دی نیول شوی چې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیولی دي ولایتي چارواکي وایي چې د داعش ډلې پر ضد عملیات لا پایته نه دی رسیدلی په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په یو راپور کې راستولی
په ننګرهار کې د شینوارو یو شمیر قومي مشران وایي په تیرو وختونو کې امنیتي ځواکونو څو ځلې د داعش پر ضد عملیات وکړل او پراخه ساحې له داعشانو ونیولې خو په خبرې د ځواکونو د وتلو سره سم د سیمې نه ساتل کیږي او بیرته د وسلوالو لاس تلويږي قومي مشر ملک عثمان وایي د ملي اردو ځواکونو عملیات تل بریالي ثابت شوي او داعشانو ته ماتې ورکړې خو دوی وایي د دې عملیاتو لاس تراوړنې باید محلي پولیس وساتي چې دا کار نه دی شوی نوموړی وایي په اکثر سیمو کې محلي پولیس خیالي دي مالي امکانات ورته رسیږي خو سیمې نشي ساتلې
دا خو کامیاب خو بیرته د دې ساتنه خو د ملي اردو وظیفه نه وه د دې ساتنه د بل چا پورې مربوط وه باید چې هغوی ساتلې وای محلي پولیس یو مخکې کړي وای هغه ملیشې چې پیسې اخلي جیبو کې چې شخصي په غلا په تور باندې او غیر قانوني پیسې د ملیشې جوړته ځي ملیشې به ور مخکې کړي وای هغه نقطې چې ملي اردو نیولې دي هغه به په ساتلې وای ملي اردو خو ټول عمر داسې نه شي کوي چې بس هلته په پیاده کې ناست وي ملي اردو خو د افغانستان د خاورې د
بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د محلي پولیسو کړنې او فعالیتونه ټول د مسؤولو کسانو لخوا څارل کیږي او دوی ته داسې کومه ستونزه نه ده رسیدلې د ولایت وینا تاوله خو ګڼه وایي د امنیتي ځواکونو عملیات لا بشپړ شوي نه دي هر کله چې ټول سیمې له وسلوالو پاک شوي دا سیمې به بیا محلي پولیسو ته سپارل کیږي د ده په خبره په نږدې وخت کې به د قهر سیلاب عملیاتو دویم پړاو هم پیل شي
د یو بل پړاو د قهر سیلاب عملیات هم پلان شوي دي دا به هم ډیر ژر پیل کیږي دا عملیات سره سم به هغه پروژې چې له مرکزی ادارې منظور شوي هغه به هم د پلي کېدو چارې به پیل کیږي او عملیات ترسره کیږي
که څه هم د ننګرهار په هڅ کې مینه کوټ اچین او نازیانو ولسوالیو کې له دایشانو څخه نیول شوو سیمو ته بیرته دایشان راغلي خو ولایتي چارواکي وایي د دې سیمو پرېښودل د امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګو او په یادو سیمو کې اوس هم وخت نا وخت هوایي بریدونه ترسره کیږي
په ننګرهار کې د شینوارو د قومي مشرانو انتقادونه مو اوریدل چې وایي محلي پولیسو د هغو سیمو د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت سم نه دی تر سره کړی چې له داعش څخه نیول شوی دی په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشران وایي هغه وخت بخپل کورونو تستانه شي چې د دوی پخپل سیمو کې امنیتي حالت ښه او د ژوند اسانتیاوي برابر شي دوی هم دراز وایي له خوست څخه وزیرستان او کورمه ته غزیدلې لارې تر اوسه د پاکستان لخوا د پاکستان د پوز لخوا باندې پاتې شوی نو دوی نشي کولای چې پر دې نږدې لارو خپل سیمو ته ستانه شي نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي
په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشران وایي چې د پاکستان پوز د علیزیو، څمکنیو او ځاځي میدان پر لارو هغو کسانو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي چې د پیښور یا بنو شناختي کارتونه یا پیژند پاڼې ولري، خو د وزیرستان خلکو ته پرې اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوي په وطن کې نږدې بازارونه ړنګ شوي او دوی لپاره په اوس وخت کې هلته د برېښنا، ښوونځي، اوبو او روغتون هیڅ ډول انتظام نشته. په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي خاندراز ازادۍ راډیو ته وایي
سمرا علی زلیار دو شیرین اولیار دو زوز میدون لیار دو دا پاکستان حکومت بند کړی دی په دې باندې کده بانی و د پېښور شندې کارت سی کولری اپریج دی بل خصوص شمالي وزیرستان خلک اې دغه نه بلیک جوړ شو د دان اپریج دی او د نړۍ خلک پروګرام چې سپره جان مال او عزت مخفوظ نوي دمر پر داخله په خیس کې میشتي دا غتلای نشي.
یو بل تن قومي مشر ډاکټر حیات محسود هم د دوی د بیرته ستنې دوه پر وړاندې ستر خند په هغه ځای کې د ژوندانه د اسانتیاو نشتون خي او همدارنګ د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ غوښتنه کوي چې هغو کډوالو ته د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې ځانونه یې نه دي ثبت کړي.
څنکه ولته د کډوالو معلومات ورخې هیڅ قسم سهولیات نشته، بجلی نشته، اسپتالونه نشته، سړک نشته، امنیت په ځوینده کثر امنیت په ځیشل مش خپل وطن خامخا مجبور چې زرو پاس لور شي. می سره یونیسیار ډرا مرسته وکړه، خو میش خلک صدا دی به تعلیم دی مش خپل دا غوړي چې د کیم خلک په تشوې دی د یونیسیار دغه میش غوښته ورسوي چې دا خلک زر نظر بایومیټریک شي. دا خلک ډېر مجبور دی او هر څه ضرورت لري.
د زنګي محمد په نوم د سپین وام یو تن اوسیدونکی د راتلونکي ژمي لپاره کډوالو ته د ځینو مرستو غوښتنه لري.
حکومت یتای کو ظلم کو پرشنی نه وکړ، خلک به کور به یورا کڅو افغانستان ته لوړ ځک باندې ته لوړ زمي ته خو خیمه لګیږي، لارګای لګیږي، کده خدا مرشوي پټی نه لګیږي، دا نه ایت شایهن ست زمي ته.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وای چې د بایومیټریک له راجستره د بیلابلو تبلیغاتو له کبله تر نیمایي زیات کډوال پاتې شوی دی او له همدې کبله خلکو سره د 15 میاشتې مرستنه کیږي. د کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان غوښتنه کوي چې یونیسیار د یو ځل بیا دا پروګرام پیل کړي.
زمي پورا ودای کسه ګر مې جمعه غوړي، بوټینا غوړي، او څکسا کمباله غوړي، او څکسا لارګي غوړي، د سر نه د بیا د بر میټریک شریغ شي ځای کسا څکسا خال بر میټریک چپوتې دي ها خال بر میټریک کوغو ځاګه دا تکلیف ته چودا یا وال خال سکی ما دوه غلط تبلیغات په توکل هغه په وجه باندې ځون پرشه چې ما بر میټریک.
بلخوا د خو ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خواخه خوښ کې میشوي او تر کومه چې دوی په هغه ځای کې اوسيږي ځای اداره او نور مرستندوی موسسه به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. د خوست د والی وان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپل ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر مون اوریدونکو او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کو اجمل تورمن نننې ورسپانې کتلې او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننې غنو کې د پاکستان د څنډې ته کېدلو او د افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ارمن ملي خپلواک ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي لکه څنګه چې لیدل کېږي پاکستان د ترهګرو ملاتړ لاس نه اخلي. په سر مقاله کې راغلي کڅه هم یو شمېر امریکایي بنسټونو ظاهرا له دې عملیات شه د ترهګرو په وړاندې ریښتینی مبارزه وکړي، پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي، خو تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې په دې برخه کې په خپل سیاست کې بدلون راوستي وي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم دغه هیواد ترهګر تمویل او تجهیزوي او د سیمې د نام نولو هڅه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور اړتیا ده چې افغان حکومت او نړیوال ملګري د پاکستان تور څیره نور هم نړیوالو ته وروپیژني چې دغه هیواد تر اوسه زیات څنډې ته او د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل شي. انیس ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله ته دا نوم ورکړی دی، هغوی چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي آخر به څنډې ته شي. په سر مقاله کې راغلي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل د ستراتیژۍ بدلون په سیمه کې د دواړو هیوادونو اړیکې متفاوت حالت ته راوسی دي. په سر مقاله کې راغلي چې له هند څخه د ولسمشر غنی تر راتګ وروسته د افغانستان په وړاندې د پاکستان دریز په ډیپلوماتیکه کچه منفي بدلون موندلی دی. انیس لیکلي دا دریز اوس د ویندویانو له کچې پورته د کلیدي وزیرانو په کچه دی او دوی پر افغانستان د پاکستان په وړاندې د عمومي افکارو د بدلون تور پوری کړی دی. د سرمقاله لیکون باور له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د پاکستان محکومول بې له شکه دغه هیواد څنډې ته کړی او اسلام آباد هڅه کوي چې د خپل بام واوره د نورو په بام واچوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي نړیواله ټولنه له افغانستان څخه په پراخ اندازه ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې تادامیچی یاماموتو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال ویلي چې نړیواله ټولنه به یو ځل بیا له افغانستان څخه د بروکسل په ناسته کې خپل ملاتړ اعلان کړي. په مطلب کې دغه شان ویل شوي چې یاماموتو په افغانستان کې د ثبات په اړه د یاد سازمان د غړو هیوادونو او ملګرو ملتونو سازمان د پراخ ملاتړ خبره کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی او د افغانستان حکومت د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنۍ غونډه چې په متحده عربی اماراتو کې جوړه شوې و بریالی وبلله. په دې نړیوال کانفرنس کې چې پرون اول مورس په دوبۍ کې جوړ شوی و شاوخوا 200 استازو د بیلابیلو هیوادونو او مؤسسو څخه ګډون کړی و چې د البته د هغه شرکتونو چې د انرژي په سکتور کې کار کوي. فرشته جلال زی په دې اړه جزئیات اوروي.
د امریکا سفیر مایکل مکنلی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د انرژي په اړه نړیوالې غونډې ته وویل چې حکومت باید د یو ایس ای لاري د افغانستان سره مرسته وکړي چې په خپله خاوره کې د انرژي له سرچینو د نوي کېدونکو انرژي یا رینیوبل انرژي تر رامنځته کولو لپاره کار واخلي. د امریکا د سفیر په وینا په متحده عرب اماراتو کې د دوه ورځنۍ کنفرانس هدف دا و چې د افغانستان د حکومت استازي د هغو شرکتونو له مسؤلینو سره وګوري چې د انرژي په ارتباط د پانګونې نیت لري یا په دې ارتباط کار کوي. د هغه په وینا په افغانستان کې د نوي کېدونکو انرژي یا رینیوبل انرژي رامنځته کېدل به په دې هیواد کې د ثبات له ټینګېدو او د فقر له کمېدو سره مرسته وکړي. دا ډول انرژي د کلیو د پراختیا، د کلیوالي تولیداتو د زیاتیدو او خصوصي سکتور د ودې لپاره مهمه ګڼل کیږي. د نوي کېدو وړ انرژي له لمر باد او د انرژي له نورو طبیعي منابعو د برق تولید ته ویل کیږي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ویلي چې افغان حکومت له نړیوالو سازمانونو او د انرژي د تولید لپاره د پرمختللو هیوادونو په همکاري غواړي چې د انرژي د تولید او ودې ټکنالوژي پرمختللې کړي. د افغانستان حکومت د هغو ټولو نړیوالو سازمانونو او شرکتونو هرکلی کړی دی چې غواړي د انرژي په اړه پانګونه وکړي. په دې نړیوال کانفرنس کې په افغانستان کې د انرژي د سکتور پر وروستیو پرمختګونو خبرې وشوه چې د کندهار د 10 میگاواټه سولر انرژي او د انرژي د خپلواکو تولیدونکو آی پی پی په اړه بحثونه پکې شامل وو. د افغانستان هیات په کانفرنس کې برخوالو ته د هغو امکاناتو په اړه چې په دې هیواد کې د انرژي د تولید او تبدیل لپاره شته معلومات ورکړو او هغوی ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د پنګونې لپاره شمار کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د انرژي د تولید زیات منابع شته چې نړیوال په اسانۍ پنګونه ور باندې کولای شي، خو د افغانستان حکومت باید شرایط ورته مساعد کړي.
نو په ټوله تر 300,000 میگاوات څخه زیات پوتنشال د انرژي تولید لپاره شته. که افغانستان صنعتي شي او اساسي صنایع ایجاد کړي، زمونږ اټکل دغه دی چې د یو مرافع افغانستان لپاره 1,000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري موږ په خپله. اما د افغانستان کې د فساد او د ناامنۍ لمخې دا خلک زله مخې کې چې د ترشی او پنګونه وکي، دولت ته پکار دی چې یو مختبر قانوني چلن وکي او زمينه د حمایت د پنګوالو څخه په عملی توګه ایجاد کړي.
د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو اس ایډ وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د شتلژ 18 میلیارد ډالر د پراختیایي پروژو پر بشپړولو لګولې دي. دا د افغانستان لپاره د امریکا د ملکي مرستو تر ټولو ستر پروګرام دی چې د امریکا د حکومت په همکارۍ فعالیت کوي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان برېښنا شرکت او د نوي کېدونکو انرژي یا رینوبل انرژي د نړیوال سازمان مشر هم ګډون درلود. دوی هم په افغانستان کې د انرژي د تولید او بدلولو او په دې برخه کې د پنګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. په دې نړیوال کانفرنس کې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوبۍ کې روان و، د منځني ختیځ، مرکزی آسیا، اروپایی هیوادونو او د شمالي امریکای د هغو شرکتونو چې د انرژي په سکتور کې کار کوي لږ تر لږه 200 استازو برخه اخیستې وه.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
زمان قبل ازاده رادیو آوری، قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. درنو اوریدونکو، دا د سهار 10:30 شوې. ناجیه صافی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت نړیوالو سازمانونو ته چې د دې هیواد د انرژي په سکتور پنګونه کوي هرکلی کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن د یوې ترافیکي پیښې له امله 13 کسان ټپیان شوي. د کابل ښار کمپنۍ په ساحه کې د تیلو یو ټانک اور اخیستی او ویل کیږي چې سیمې ته د اور وژنې کارکوونکي رسیدلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې په عزت او امنیت کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت په لیبیا کې د خپلو دوو وګړو د برمته کېدو خبر ورکړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی کیوبا ته د سفر پر مهال خپل کیوبایي سیال او د هغه له مشر ورور سره وکتل. او شمالي کوریا اعلان کړی چې د یو نوي راکټ د انجن ازموینه یې په بریالیتوب ترسره کړه او فضا ته د یو سټلایټ د توغولو لپاره تیاری نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په کوټه کې په یو ستره ولسي غونډه کې وویل چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې له 100 زره زیات پښتانه په تروریستي فعالیتونو کې وژل شوي دي. د غونډې ویناوالو چې محمود خان اڅکزای هم پکې و، ټینګار وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ تګلارې د پوځي او استخباراتي ادارو پر ځای منتخب پارلمان جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میخیل راپور راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغه ولسي غونډه په کوټه کې د 13 اگست میاشتې د 8 د خونړي ځان وژونکي برید چې د وکیلانو په شمول تر اویا زیات کسان پکې ووژل شول د 24مې په مناسبت وسوه. په دې ولسي غونډه کې چې پرون مازدیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسوه، شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزي د پښتنو پر مذهبي او ملتپالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسي او یو څرګند دریځ ونه لري، پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کیږي.
پښتانه ته چم جوړ کړی دی، افغان ته چم جوړ کړی دی. دا د زړه په غوږو واوري چې نه مې پرېږدي تر دې درنې پیښې در روان. ټول لیډرشپ ته د پښتانه ته دا وایو چې وخت اغلی دی چې پښتون به په یووالي ځان خلاصوي. شاوخوا یې تا ته اور بل کړی دی، ته د یو ترورست په تور معرفي کړی په ټوله دنیا کې.
د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې غړي سنیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د دې هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. د ویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې منتخب حکومتونه او پارلمان جوړ نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بنده نه سي، ترهګرۍ پای ته نه سي رسیدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د فوج د انټیلیجنس ادارو دوامدار مداخلت دی. نتیجه دا سو 6000 کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار سو، پاربونو ډالر تاوانونه وسو، او د سوات 15,000 انسانان بې کور سو، د وزیرستان 15,000 انسانان بې کور سو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه په خپل وینا کې وویل چې د کوټې په ملکی روختون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکي بریدي و پیښه نه و، بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ ده چې له 13 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان څخه وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په تیرو 15 کلونو کې تر 3000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوی دی. خو وايي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هیڅ چاته ورنه کړي. ښاغلی اڅکزی په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي، فضل الرحمن یو، اسفندیار خان یې دوه، سیاسیان یې دوه، سراج الحق یې درې، بل څوک چا څوک یا چې هغه یې څلور، ځینې دوی چې پړازي که دا روغه که دوی کول غواړي که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم، پراره پکې ماسي ولم. د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې ده. که څوک د جنګ لار اخلي، دا د شپېته کاله اویا کاله چې پاکستان او افغانستان څه خري کړې ده، دا به ګرده یې رکیږي، په لکونو انسانان به مري. او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان قصر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسي غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزی د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو شپږ لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د له خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په درو ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسي غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سوه او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سید احمد سادات له کندهار ښار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، اروپا ته مهاجرت د قبر ته د مهاجرت په معنا ده. تیر کال په کندهار کې د یوې کورنۍ شپږ غړي اروپا ته د مهاجرت پر مهال مړه شول. حیات الله بابکرخیل لیکي، امنیت خراب دی، جنگونه ډیر شوي، نو ځکه زه له افغانستان نه ځم اروپا ته. سعید همایون غورځنګزی د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکي، له مهاجرینو غواړم چې د خپل هیواد مینه وپیژنې. زه ډیر خواشینه یم چې افغانان په بهر کې بې ځایه مړه کیږي. مصطفی له زابله په خپل سمس کې لیکي، زما یو وراره و له کوره ولاړ، درې میاشتې وروسته حال راغی چې هغه په اروپا کې په کوم سمندر کې غرق شوی. له ټولو افغانانو غواړم چې په افغانستان کې دننه گزاره وکړي. متی الله قاسمی له کندهار لیکي، زموږ زیات قریبان خپلوان پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو اوس مشکلات ورته جوړ شوي، زیاتره افغانستان ته راغلي. له ټولو مهاجرینو څخه هیله کوم چې خپل وطن ته راشي. محمد صادق افغان د کندهار لیکي، ډیره زړه دردونکې پیښه وه د هغه ماشوم چې په بهر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو څه وکړو، په وطن کې ډیر سخت حالات دي، مشکلات زیات دي، خدای دې دا وطن جوړ کړي. او نعمت الله له خوست نه لیکي، دوه کاله مخکې له وزیرستان څخه راکډه شوی یم، نه کور لرم او نه د کور کرایه ورکولای شم. په وزیرستان کې کرایه نه وه، خو له موږ سره په دې ځای کې هیڅ ډول کومک نه دی شوی او نه هم کار پیدا کولای شم. قدرمن اوریدونکو، راورسیدو د خبرونې وروستۍ برخې ته. تاسو توجه کوي د تاندې څانګې اونیس پروګرام ته. ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام دوستانو، په دې تاندې څانګې کې یو شمېر کتابتونونو ته ورغلی یو. په دې کتابتونونو کې ډېر داسې کتابونه هم شته چې کلونه یې چاپاڼې نه دي اړولي، دوړې پرې پرتې دي او لا هم لوستونکو ته منتظر ښکاري. له بهانو پرته افغان ځوانان ولې د مطالعې شیمه نه لري؟
افغانستان کې دوه اتیا عامه کتابتونونه لرو.
ډېر شغل مطالعې سره نه لري. زموږ نصاب بې خونده نصاب ده
چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغه هېڅکله بېکار نه پاتې کېږي.
مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي.
په دې خپرونه کې د همدې پوښتنې په ځواب پسې ګرځېدلی یو. زه همایون هیواد یم. وای د یو ټولنې پرمختګ د تعلیمي مرکزونو له حالت څخه هم معلومې دی شي. د هر ټولنې خلک چې خوانځي په هنتون او کتابتون ته ارزښت ورکړي د مخکیتګ او خژوند چانسونه هم لري، خو هلته چې تعلیمي مرکزونه خالی او خلک لا کتاب سره علاقه نه لري د پرمختګ سرک نه ترسترګو کیږي. په افغانستان کې چې د پخوا په پرتله د زده کړو لپاره شرایط ښه شوي، لا مو هم په کتابتونونو کې ډیر کم ځوانان ښکاري. د عامه کتابتونونو رئیس حمید الله شهرانی وایي دوی اوس په ټول افغانستان کې 2 کتابتونونه لري چې په رسمي ساعتونو کې دروازې خلاصې وي.
د عامه کتابتون تقریبا 50 کال مخکې تاسیس شوی دی. مونږ اوس مرکزی دفتر کې تقریبا شاوخوا 1.5 لک کتاب لرو. ټول افغانستان کې 2 عامه کتابتونونه لرو. ټول ولایتونه کې مونږ کتابتون لرو، خو ځینې ولسوالیګانی کې هم لرو. مونږ سره تقریبا شاوخوا 1.5 خصوصي کتابتونونه ثبت ده، خو 1.5 ځینې کتابتونونه هم شته چې مونږ سره ثبت نه ده.
د عامه کتابتون تر څنګ په کابل پوهنتون کې هم یو لوی کتابتون شته چې د دې پوهنتون په ډیرو پوهنځیو کې څانګې لري. د کابل پوهنتون د مرکزي کتابتون مشر حبیب الله المر جهانیار د دې پوهنتون د کتابتون په اړه راته غږیدلی.
لا څانګې لرو چې ریفرنس، افغانستان شناسی، مجلات، توضیح، شعبه مسلکی ده چې کتابونه پکې راځي. د کتلاکیږي اداري بخشونه هم دي او نور درې بخش بل ده چې د نړیوال بانک ده چې هغه پکې کمپیوټر انټرنټ سره وصل ده او محصلین کولی شي چې تحقیق وکړي. او نور موږ تقریبا 300,000 کتابونه لرو په مختلف فروشتو کې.
ځوانان د مطالعې د نه کولو په خاطر ډېرې بهانې جوړوي. څوک وایي کتابونه نه لري، بل وایي مصروفه دی، وخت نه لري، او همداسې نور ځوانان نورې بهانې کوي. خو اوس چې کتابونه او کتابتونونه ډېر دي، دغه بهانې مناسبې نه ښکاري. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی د مطالعې د نه کولو یو شمېر نور علتونه راته وایي.
په خپل محصلین داسې فکر کوي چې ګنې کتابخانه یعنی میوزیم، یعنی داسې چې زاړه شیونه پکې پراته دي، د نوې زمانې دپاره په درد نه خوري که نه. دویم علت یې زه فکر کوم چې انټرنیټ دی. سره د دې چې د انټرنیټ مطالعه هغومره سودمنه او ګټوره نه وي لکه د کتابتون او نه دومره مستنده وي. بل علت یې دا هم ګڼل کېږي ټول تحصیلي سیسټمونه او تعلیمي سیسټمونه داسې نه دي چې استاد محصل مجبور کړي یا نصاب محصل مجبور کړي یا بل او محصل کتابتون ته لاړ شي. له ذهني پلوه هم انسان مثلا ډېر تفریح طلب شوی دی. مثلا انټرنیټ کې کېدای شي خواله رسنیو کې ډېر مصروف وسي یا بل وسي یا بل، نو دغه تفریح حس هم یو علت ګڼل کېدای شي چې موږ کتابتونونه ته نسو. عامه وضع چې مثلا خبرونه راځي، بې امني وي، نو کله چې بې امني وي پخوا چې امن و، پخوا چې خلکو د اطمینان احساس کاوه، دغه ته په اسانه پام کېده کتابتون ته، د کتاب لوست ته، مطالعې ته.
د عامه کتابتونونو رئیس حمید الله شهرانی هم مني چې ډېر کم ځوانان کتابتونونو ته ورځي. هغه د مثال په ډول د عامه کتابتون په اړه وویل چې د کابل په زړه کې ودان دی، خو د ورځې 200 کسان ورځي. په داسې یو ښار کې چې د وګړو شمېر یې له 500,000 څخه اوړي، آیا دا د تعجب خبره نه ده چې همدومره خلک د کتابتون ته ورشي؟
ډېر کم ده، 10% ته نه راځي. متاسفانه کېدای شي افغانستان وضعیت د کتاب لوستلو د مطالعې په اړه په ټول نړۍ که اس بل ملک سره مقایسه نشي، ځکه دلته وضعیت متاسفانه ډیر ده.
د کابل اوسیدونکو مینه وایي ډیری ځوانانو ته کورنۍ او استادانو د مطالعې لارښوونه نه ده کړې، او بل دا چې ډیری د مطالعې له خوند څخه خبر نه دي، ځکه خو په کتابتونونو کې نه ښکاري.
دوی تللی نه دي چې لیدلې نه دي، سمه مطالعه نه ده کړې، یا د اول نه دوی ته سمه لارښوونه نه ده شوې کنه، چې دوی اول نه مثلا مور پلار هم دوی ته تشویق کړي بغیر د دې چې د مکتب د ښوونځي کتابونه ورته وایي چې دا سمه ولا نمره شي، داسې اضافي معلومات نور نه دی ورته ویلي چې یعنی دا هم زده کړه، دا هم د ژوند لپاره اړینه ده.
پخوا دا خبره ډیره کېده چې په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه ده، ځکه خلک مطالعه نه کوي. خو اوس چې د سواد کچه لوړه شوې، بیا هم ډیر زده کوونکي او محصلان مطالعې ته وخت نه باسي. له مطالعې زړه توري وي او امتحانونو ته په جبر او نه زړه درس وایي. ګلنبی فضلي دغه ټوله پړه پر نصاب راچوي. هغه وایي زموږ نصاب بې خونده، سخت او بې نویو معلوماتو دی. ډیری زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم د نصاب د کتابونو په څیر وي، ځکه خو یې نه لولي.
زموږ ځوانان ځکه ډیر شوق له مطالعې سره نه لري، زموږ نصاب بې خونده نصاب ده، ټول موضوعات زاړه او سخت دي. نو محصلین ځکه نور مطالعې ته مخه نه کوي، کتابتونونو ته نه ځي. دوی دا فکر کوي چې ټول کتابونه به همداسې
خواند وي بیا هم داسې به بېموازي وي نو ځکه ډېر مطالعې سره شوق نه لري.
د استاد اجمل ښکلي په باور ځیرک انسان هغه دی چې ټولې تمې له خپل ځان څخه ولري. هغه وایي هر سړی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې دی ولې مطالعه نه کوي.
مثلا د کوم مضمون تشه چې دی انګیري چې دغه استاذ ما ته دا ونه وایو، یا مثلا دغه تشه زما پاتې شوله ما پوره ونه لوستلی شو دا مضمون، نو هغه دې په ازاده مطالعه باندې ډکي. د انسان فطرت دی چې کله مسؤلیت احساس کړي نو باید ځان ته هم جواب ووایي چې ولې ما مطالعه ونه کړه. نصاب هم نیمګړتیا لري، افغانستان حالات داسې دي، خو ستا مسؤلیت دا دی چې خپلې کم ضرورتونه دي، مطالعې کمې تشې دي، د هغې دپاره په لارو چارو باندې فکر وکړي، خپل وخت ضایع نه کړي، کتابونو پسې وګرځي چې کوم کتاب ورته مناسب ښکاري، ضرورت یې وي او ښه خوند ورکوي، هماغه د انتخاب کې وادې اخلي.
رازیه وایي که ځوانان له مطالعې سره ځان عادت کړي بیا به هر وخت زړه کېږي چې مطالعه وکړي او ځان بیکاره پرې نږدي.
صحیح خوښېږي باید اول هغه ولولې، نو چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغې هېڅکله بیکار نه پاتې کېږي، تل یعنې زړه یې غواړي چې باید یو څه ووایي، یعنې مجبور کېږي خپل ذهن او هغه دې ته مجبوروي چې هغه باید مطالعه وکړي. اوس هم دغسې شوی یم چې کله شی نه لولم یعنې ماته بیخي ځان بل رقم ښکارکي، یعنې مجبور یم چې باید یو شی ووایم.
کتابونه دریابونه دي او په دې دریابونو کې لمبېدل هنر غواړي. دا هنر په ډیر تکرار سره هم خپلې دی شي. مینه وایي لومړی مطالعه نه کوله، خو اوس دومره په کتابونو مینه شوې چې نیمه شپه هم راپاڅېږي او مطالعه کوي.
ګریس مشاقونه ورسره اما وخت چې کله استاذانو راته یادونه وکړه، یعنې چې دا کتابونه ولولئ، کتابتون ته لاړم، نور کتابونه مې ولیدل، حتی د هغوی نومونه مې خوښ شول، د هغې له وجې مې هغه واخیستله. اوس یعنې که وکړی شم شاید د شپې نه وخت هم ورته ورپسې راپورته کېږم، وایم چې ودرېږي د کتاب کې څه شی دی چې نوم یې داسې ده، نو موضوع منځ یې څنګه ده.
ډېری ځوانان دا خبره کوي چې د مطالعې پر مهال یې زړه تنګېږي یا دوی نشي کولای چې یو کتاب په اسانۍ تر پایه ولولي. خو دوی ته د استاد ښکلي مشوره دا ده چې مطالعه د یوې ذهني تفریح په شکل وکړي.
مطالعه که موږ د مسؤلیت په توګه کوو نو بیا به د هغې نه استفاده راته سخته وي. د مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي چې دا یو تفریح ده زما دپاره، یو ذهني تفریح. نو چې کله مسؤلیت او ذهني تفریح دواړه یو ځای شي نو هله سړی د کتاب نه استفاده هم کولی شي، خوند هم ترې اخیستلی شي او بیا نورې مطالعې ته هم تشویقېږي.
که څه هم نړۍ ډېر پرمختګ کړی او ګڼ تخنیکي وسایل یې اختراع کړي، خو پوهه لا هم په کتابونو کې ده. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی ځوانانو ته بلنه ورکوي چې ورشي او په عامه کتابتونونو کې له شته کتابونو استفاده وکړي.
مونږ عامه کتابتونونو کې اوس څنګه لرو، افغانستان شناسي څنګه ده چې مونږ تقریبا د 1000 کتابونه لرو، د علوم اجتماعي څنګه ده چې تقریبا 1000 کتابونه لرو، جرایدو مجلات بخش ده چې تقریبا یو شاوخه یو قرن د مطبوعات تاریخ دی کې پراته ده، ډېر زور کلکسیونونه ده، بل د ماشومانو څنګه ده، بل مونږ ریفرنس څنګه لرو، زمونږ ریفرنس بخش ډېر غنی بخش ده، او اخیرنۍ څنګه چې ده زمونږ د کلاسیک ادبیات څنګه ده، او بل ډېر مهم زمونږ بخش چې ده د توزیع بخش ده. کسان غواړي چې د عامه کتابتونونو عضویت ترلاسه کړي، کتاب ځان سره کور کې اخیستلی شي او دو هفته وخت لري. مونږ پوهیږو چې مشکلات لرو، خو د زمونږ ډېر لږ امکانات نه راشي بس استفاده وکړي.
خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو د ژوند شیبې رنګینې غواړم.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدې ښایستا لدې نازک ګلاب نه خپل انسان خپل سړی جوړ کا. وچه ډوډۍ اخرا قلم را واخلا، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا. وچه ډوډۍ اخرا قلم را واخلا، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ولی ځینې افغان نارینه دوهم دریم او ان څلورم واده کوي؟ کله چې په ښځې بند راځي نو له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د څو ودونو کړل کوم شرایط لري؟ په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم په همدې اړه خبرې کوو، خو په سر کې به له همایون هیواد نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکې ویلي د څه باندې شلو ولایتونو د ښځو له استازو سره په سلا مشورو یې د بروکسل کنفرانس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. یادې شبکې ویلي د ښې حکومتوالۍ د قانون حاکمیت له ښځو سره د کیدونکو مرستو په موثریت، د سولې په پروسه کې د موثر ګډون او په حکومت کې د ښځو د ونډې ډیرېدو په اړه د بروکسل کنفرانس ته مشخص وړاندیزونه لري. د دې شبکې مشرې حسینې صافی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یاد کنفرانس لپاره یې د څلورویشتو ولایتونو د ښځو له استازو سره یې سلا مشورې کړي او په لیکلې بڼه یې د مالی وزارت ته سپارلې دي. میرمن صافی ویلي د ښځو ډېر ټینګار پر دې دی چې د تیر په څیر یې ونډه نمایشي نه، بلکې عملي او اغېزناک وي. د کندوز ولایت د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمې پیښې ثبت شوي. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر ویلي دا چې سږ کال په دې اداره کې کمې قضیې ثبت شوي، علت یې دا دی چې د دې ولایت ډېرې برخې نامنه دي، نو کیدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي، خو خلک د نامنیو له امله نه شي کولای چې اړوندو ارګانونو ته مراجعه وکړي. د کندوز ولایت د ښځو چارو رئیس زیاته کړه چې تېر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 160 قضیې ثبت شوې وې، خو دا روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 28 قضیې په دې ریاست کې ثبت شوې دي. په بلخ ولایت کې وزوان خپله کوژدنه او خواښي د تومانچې په ډزو وژلې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق ویلي چې دا پیښه د مزار شریف ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق قادری ویلي چې دا پیښه د مزار شریف ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې. هغه زیاته کړه چې د بلخ ولسوالۍ د اوسیدونکي مزار شریف ښار ته د خپلې خواښې کور ته ورغلی و او هلته یې خپله خواښې او کوژدن وژلې او د خواښې مور یې سخته ټپي کړې ده. نوموړی د دې پیښې علت کورنۍ تاوتریخوالی بولي، خو زیاته یې کړه چې تر پلټنو وروسته به هر څه روښانه شي.
قدرمنو اوریدونکو، بن هغه نوم دی چې ټولې ښځې ترې ویریږي او کله یې زړه دا نه مني چې د خپل ژوند شریکې له بلې ښځې سره شریک کړي، یعنې بن ولري. د بنې راتګ ډیر وخت لومړۍ ښځې ته د رټل کېدو، له پامه غورځېدو او بدمرغۍ په معنا دي. په افغانستان کې د شرعي احکامو او عنعنوي انګیرنو له مخې ځینې نارینه د دوو تر څلورو ودونو فکر کوي، چې ځینې خویان هغه شرعي شرایط هم نشي پوره کولای. د چاریکار اوسیدونکي نوریا وایي 15 کاله یې ښه او خوشحاله ژوند درلود، ماشومان یې وو، خو کله چې میړه دوهم واده وکړ دا او وروسته له دریم واده یې د دې بنه هم بې سرنوشته خوشی کړه.
خاون مې درې ښځې لري، زه یې مشره مېرمن یم. په ما چې بن راوستل ډېر جنګونه مو کړل چې لور زوی مشته خوشحاله یې، نو ولې بل واده کوي؟ خو وایې نه منله. واده یې وکړ، وروسته له 15 کالو درېیم واده ته هم ملا وتړله. کله چې درېیم واده وکړ نو ما او زما بنې ته یې وروسته له درې څلورو میاشتو نفقه رانه کړه، وهو لوټه کولو یې له کوره یې وویستلو. ویل یې نه مې تاسو په کاري او نه هم د تاسو اولادونه. په سر کې مې د خلکو کالي مینځل او څو پیسې مې پیدا کولې. بیا دغه دفتر کې خدمه شوم، بن مې هم همدلته خدمه ده. دواړه کور کې یو ځای اوسیږو، کار کوو او د ځان او خپل اولادونو نفقه پیدا کوو. هغه له درې مې ښځې سره ښه اسوده ژوند لري، نه زموږ پوښتنه کوي او نه د خپل اولادونو حال اخلي، لکه بیګانه چې وي. زه یې نه بخم، خدای دې هم نه بخي.
ځینې وخت نارینه په دې بهانه چې میرمنې ناروغه ده، آن د علاج وړ او عادي ناروغیو پر وخت هم بل ښځه کوي. فاطمه د خپلې خور کیسه راته کوي.
سړی لاړه، بله ښځه یې وکړه. له خوره مې دوه اولادونه لري. خور مې لږ ناروغه وه، هر وخت به یې ویل چې ځان مې درد کوي. دوا یې نه ورته اخیسته، که یې دوا پرې کړې وای ښه کېدله. دوا یې پرې ونه کړه، لاړه بل واده یې وکړ. که یې ناروغي سخته وه خو اوس به مړه شوې وه. ژوند یې ډېر تریخ دی.
نارینه که په هر دلیل څو ودونه کوي، خو له دې امله چې یو شمېر یې نه په مالي لحاظ او نه هم په رواني لحاظ دا وړتیا لري چې د څو ښځو او د هغوی د ماشومانو پالنه وکړي، نو ښځې له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کیږي. د لوګر یوه اوسیدونکي چې په رواني روغتون کې درملنه کیږي وایي چې میړه یې بله ښځه وکړه، ځان ورته کم او بې ارزښته ښکارېده، له غم او غصې په رواني مړاوي توب اخته شوه. دا زیاتوی
سړی می بلک زو کړه بیا دا در سره ته پیدا سه کې خدای جګر خونی زما او دستا یوري او زای سه یوري مت تکلیف د عصبی پیدا سه ته بیگ په جګر خونی وکاله کې به می زال دیقه به قره تراته کور کې بچی نستم نه به خوب تراته نه به ملاس کار تاته او فکر کې بم د کار به می یاد و تل چیز چی شای وکم کور می نه خې زندگی نه ده یعنی هغه سه قرب چې زما بن لدی زندگی روزګار اولاد میړه باندې ګرانه منل زنه دوه در سره ده سړی
دا چې ولی ناری نه څو ودونو ته زړه خې کوي ل یو څو نارینه او بواورو
ډیر ځوانان او ډیر نارینه دوی ځانته د شرعي وجه په لحاظ باندې حق ورکوي ویچ مختشریعت اجازه راکړي ده او چې څو ودونه نو بنا ان وخت چې د دین په لحاظ باندې او د شریعت په لحاظ باندې یو نارینه حق لري څو ودونه وکړي ته حق دی چې دوی ځان تبرئه کوي او د ځان حق ګني
دلته قبایلی ژوند ډیر زیات په افغانستان کې دلته یو مسله ډیر زیات مهمه ده چې د تربوریت او ترکبنیت مسله ده زه ولا تربور لرم زه عزیز لرم زه سبا فرزن په بدی اخته کې مو زه سبا د ما خوره سوملاتر نه ویو حتی ټوپک ولا بر سره نه یو ا د فلانی یم درو ډیر زمون پیدا شول زه هم به زړه کوشش کوم چې زما ډیر زمون را پیدا شي پم دی حساب دوی اکثرا چې ودونه هم کوي تعدد د زوجات یو نکاح دوه درې سلور نو هغه پم دی وجب باندې ویچې دی زیات زمون ولري
د ټولنیزو مسایلو کارپوهان وایي چی هوا او هوس بادراوړی او تورې پیسې هم یو شمیر نارینه بل واده ته هڅوي ل بلې خوا ځینې خلک خپل لونی نه پریږدي چې تعلیم وکړي چې بیا ورسته د شرایطو له بدلون سره نارینه دا غواړي چې باسواده میرمن ولري د پکتیا اوسیدونکو چې نه غواړي نوم واخلو د لمسیانو څښتن دی دوه میرمنې لري او پټ پزړه کې د دریم او څلورم واده ګړې هم ماتوي وایي چې د ډیر اولاد لپاره بل واده وکړ خو وس چې ویني دواړه میرمنې نالوستې دي نو زړه غواړي چې لوستې میرمن هم ولري
زما خداس د دوه خځو کړي دي سره چې تاسو ټولنه داسې وا ټولنه ده چې سړی دی نوی بیا په هغه باندې برید ده یعنی وهل او ټکول او د کلي نه شړل او دا شی نه ډېر وي سره بیا یوه ښځه بله وکړه خو مګر اوس زموږ هغه اوله ښځه ده زه درته وایم چې زه تر اوسه هشته نه یم تر هغه مې هشته لیږلې ده هغې ته مې هغه ښه کور دې ته ورکړی ده په هغه ګیلي کور کې چې د زه اوسېږم دغه بله ښځه سره دریمه هم کوم خو که چېرې خدای ور سره کې څلورم ته هم نیت دی د اوس وخت کې دغه سواد هم ډېر مهم دی د ښځو دپاره موږ کوم دا دوه ښځې چې دي دغه بې سواده دي زه د سواد والا دغه والا دا ښه وي سره که چېرې واده وکړي را سره ویپسه نو دا خو لا ښه نور الا نور بشي
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی وایي چې د اسلامي احکام له مخې یو واده اصل دی خو په ځینو حالاتو کې نارینه او ته تر څلور ودونو جواز ورکړل شوی دی ښاغلی هیروی د څو ودونو د کړو شرایط داسې راخی
همه مسلمان ها لازم است که بدانند
ټول مسلمانانو ته لازم ده چې پوه شي د قران د روښانه نسل مخې اصل یو میرمن ده خو د ضرورت په وخت یعنی کله چې یو میرمن شندوي یا داسې ناروغي ولري چې د رغېدو هیله نه وي بیا نارینه کولای شي بل واده وکړي خو په دې شرط چې مالی امکانات ولري او د ښځو نفقه سرپناه ورځنی لګښتونه او ټول مادي او مانوي حقوق پر ځای کړی شي په قران شریف کې هم په دې ټینګار شوی چې تاسو دوه درې او څلور میرمنې ولري خو که پوه شوی چې عدالت نشي کولای نو یو میرمن ولري دغه راز کله چې یو نارینه غواړي بل واده وکړي نو لازمه ده چې له خپلې لومړنۍ میرمنې سره مشوره وکړي او د هغې خوښه او رضایت ترلاسه کړي خو که چیرې میرمن د نکاح پر وخت دا شرط پریښی وي چې میړه به یې بل واده نه کوي نو میړه یې مکلف دی چې په خپل عهد ودرېږي
باید شوهر به ای شرط مکلف است که پایبند باشه
تحمیلی او د ځوانانو له خوښې پرته یا په واړه عمر ودونه هم یو هغه دلیل دی چې ځینې نارینه په لویینه بیا غواړي چې په خپل زړه او ذوق بل واده وکړي دا سمه ده چې د اسلامي شرع له مخې نارینه و ته په ځینو شرایطو کې دا جواز ورکړل شوی چې تر څلورو ودونه وکړي خو ګڼ کسان د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې له یوه نه د زیاتو ودونو کړل پرته له ځینو خاصو حالاتو سم کار نه بولي د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي وایي د نارینه و دغه ډول چلند کولای شي ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ کړي او آن ځان وژنې ته یې راکاږي
په نننیو شرایطو کې د دې امکان په نننیو خاوندانو کې نه وینم چې هم جنسي هم عاطفي هم مالی او هم ټولو ضرورتونو او اړتیاو ته رسیدګي وکړي نو په دې اساس زه په دې باور یم چې د دویمې ښځې راتګ په افغاني ټولنه کې او په بله هره ټولنه کې په نننیو شرایطو کې په یوویشتمه پیړۍ کې مطلوب او سالم کار نه ده دا نه یوازې دا چې ښځه ځان وزنو ته اړ باسي ښځه ناامیده کوي چې ځان ته ضرر ورسوي د حقارت احساس سوکی ناروغی ورته پیدا سی ستونزې ورته پیدا سی کیدای سی نور انحرافونو ته هم وکایي او دا ځکه کوي چې د دې په وجود کې به وخته پیدا سوي.
ښاغلی هیروي وایي چې په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه تونس او ترکیه کې د څو ودونو کړل جرم دی. د افغانستان قوانین اسلامي شریعت ته په پام سره له شرایطو سره سم نارینه وو ته د څو ودونو د کړلو جواز ورکړی، خو ښاغلی هیروي د عادي ناروغیو په اساس او د هوا او هوس په لحاظ بل واده کول ناسم عمل بولي. وایي هغه ښځې چې میړونه یې وروسته له دوهم واده بې سرنوشت خوشې کړي او مسؤلیت یې نه اخلي، له قانونی پلوی حقونه محفوظ دي او کولای شي د محاکمو لارې خپل حقونه وغواړي.
هر وخت کې ظلم،
هر وخت چې پایوي خو ظلم کیږي هغه کار حرام دی. خدای به د قیامت په ورځ هر څه وبخي خو د بنده حق نه بخي. یعنی که کله میړه په میرمن او یا هم میرمن په میړه ظلم وکړي دا د الله په نیز نه بخونکی عمل دی. کله چې یو نارینه څو ودونه کوي نو باید له ټولو سره برابر چلند وکړي، خو که کله میړه نفقه نه ورکوي، بد چلند کوي او یا یې معلقه پریښي وي، یعنی نه طلاق ورکوي او نه یې میرمن ګڼي، نو ښځه کولی شي د دغه زیان په سبب په محکمه کې خپل حقوق وغواړي او ان له قاضي څخه د خپل تفریق غوښتنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.